امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریډونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو لنډیز ووري
په کندوز کې افغان امنیتي ځواکونه او طالب وسلوال اوس هم د یو بل سره په خطو اخته دي په برکسل کې د نړۍ شاوخوا اویا هیوادونو د افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو د دوامدارو مرستو ژمنه کړې دي او د ملګرو ملتو د عمومي منشي لپاره د نوي منشي د انتخاب مرحله ډېر نږدې ختمیدونکې ده
د افغانستان لپاره د بروکسل په نړیوالې دوه ورځنۍ غونډې کې د نړۍ هیوادونو او مرستندویو سازمانونو ژمنه وکړه چې تر 2020 کال پورې به هر کال د افغانستان سره څه د پاسه 3 میلیارد ډالر مرسته کوي وسوالو طالبانو د بارنیو اتباو په مرستې د فرا ولایت مختلف برخې محاصره کړې دي او کوشش کوي چې په خار باندې بریدو کې د دې او نورو مطالبه د تفصیل نامخ کې متي او لابد د ساعت خبرونه وایي
په کندوز کې افغان امنیتي ځواکونه او طالب وسلوال ترمن خطې دوام لري چې لامل یې د دغه خاره په سلګونو کورنۍ د وتلو په حال کې دي د کندوز د چوک په سر د ځانګړو قواو په شمار 100 سرتیري او ټانکونه ولاړ دي د عمومي چوک په سر د افغانستان بیرغ رپیږي خو د ملي ځواکونو منصبدار چوک شاوخوا امن ځایونو کې ناست دي د کندوز خار په ځینو تعمیرونو کې اوس هم د دولت مخالف وسلوال ځای په ځای دي د جګړې په اوږدېدو تر عام خلک چې دروسه په کورونو کې ځایونه ساتلي وو له کورونو راوځي او غواړي د ولایت څخه نورو ولایتونو ته لاړ شي د کندوز نه وتونکي یو اوسیدونکي وایي
دا خلک ټول روان دي سعودي کابل خواته دي سعودي مزار خواته دي سعودي بغلان خواته دي نو دا خلک ټول اوس په تیښته کې دي ولې چې دلته کندوز کې نه وبسته نه برق شته او نه داسې نور فراکیتو کې شته نو قیمت هم ډېره زیاته ده اوس فعلا دا اوس خلک روان دي دا کورلا او موټر کار موټر لزر یو لزر دو لزر اکثره خلک زی اکثره خلک دا توان نه لري چې ولاړ شي نو مجبور دي چې دغلته فاز
بلخه د کندوز ولایت چارواکي وایي چې د مولا سلام په نوم باندې د طالبانو یو مهم قومندان هم وژلی دی پولیسو په بغلان کې د وسلوال طالبانو یو مهم غړی وژلی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په بغلان ولایت کې د سلام ازبک په نوم د طالبانو یو مهم غړی چې هغه سره 14 کسان نور هم وژل شوي دي وسلوالو طالبانو د بهرنیو اتباعو په مرسته د فرا ولایت مختلف برخې محاصره کړې دي او کوشش کوي چې په خار بریدو کې د فرا د ولایتي شورا رئیس وایي حکومت ته جدي حکومت جدي پامونه کړي او کومکي عسکرونه لیږي استعمال شته چې د ولایت د طالبانو په لاس ورشي په دې باره کې به رپورټ د خبرونو وروسته واورئ د بروکسل په غونډه کې د نړۍ شاوخوا اویا هیوادونو استازو برخه اخیستې او له افغانستان سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې له میلیاردو ډالرو دوامدارو مرستو ژمنه کړې دغه مرستې به تر کال شل د پاسه 2000 پورې افغانستان ته ورکول کېږي چې بیا رغونې او نورو چارو کې لګول کېږي په همدې حال کې په غونډه کې پر طالبانو یو وار بیا غږ وشو چې جنگ پرېږدي او له سولې له بهیر سره یو ځای شي د بروکسل د غونډې په اړه به وروسته د امریکا آشنا رادیو خبریاله بېخنې عمرخیل تازه احوال راکړي د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د طالبانو نغښتې دي چې د حزب اسلامي په سر دوی هم د افغانستان د حکومت سره سوله وکړي جان کیری نن په بروکسل کې د خبرو په وخت ویل چې جګړې ابرومانده نه پیدا پره اسانه لار سوله ده افغان حکومت له نړیوال ټولنې څخه غوښتې دي چې په کور دننه له بې ځایه شوو او بېرته رسېدونکو افغان کډوالو برخه کې د افغانستان سره مرستې وکړي د افغانستان د کډوالو او رسېدونکو وزارت په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا غوښتنه د کډوالو او رسېدونکو چارو وزیر سید حسین علي ملخي د سې شنبې په ورځ په جنیو کې په کلنۍ غونډه کې د یونیسیار د ادارې د غړو سره په ناسته کې کړې ده او د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دوه مرستیالان یعنی ډیموکرات ټیم کین او جمهور غوښتونکی مایک پینس د سه شنبې په مبایسه کې د ورجینیا د ایالت په فانویل کې یو بل سره مخامخ شول دا چې په دغه دواړو په دغه مبایسه کې یو بل سره سوول په دې رپورټ کې حال اخلو
دیموکرات ټیم کین او جمهوري غوښتونکي مایک پینس له یو بل سره له لاس ورکولو نه وروسته په دې مبایسه کې یو پر بل ډیر ژر کلک اعتراضونه پیل کړل دیموکرات ټیم کین له مایک پینس نه غوښتنه وکړه چې د نومان ډانلډ ترامپ د دغو توهینونکو خبرو دلایل توضیح کړي. ډانلډ ترامپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې مکسیکویان جنایتکاران او پرخزو تریکونکي وبلل او هغه د ظالمانه او تعصب نه ډک دروغ هم وویل چې ولسمشر اوباما د امریکا تبع نه دی.
د هغه د اعتراض ته جمهوریت غوښتونکي مایک پینس ډیر پیاوړی ځواب ورکړ.
هیلری کلینټن زموږ پلویان د تعصب وړ وبلل او وی ویل هغوی اصلاح کېدلی نه شي. ډانلډ ټرمپ د هغې د توهین یوه کوچنۍ برخه هم استعمال کړې نه ده.
د دې مباحثې په ترڅ کې دواړو کاندید مرستیالانو څو څو ځلې د یو بل په خبرو کې مداخله وکړله، خو زیاتره وخت لپاره یې په سړه سینه یو بل ته غوږ نیولی و.
تاسو د سیمیو نړۍ خبرونه د امریکا غشنا راډیو نه اورئ. د نوبل نړیوالې ادارې سکل د کیمیا په لړ کې د انسانیت لپاره د غوره خدمت په سر دریو ساینسپوهانو هریو جین پریری، سیو جیمس سټیوارت او برنارد فریک ته د مولیکولر ماشینونو د جوړولو په سر جایزې ورکړې دي. دغه جایزې ګټونکي یو د فرانسې، بل د امریکا او دریم د هالند دی. د امریکا په جنوب کې راغلی طوفان د هیټي جزیره سخت ځپلې ده. د میتیو په نوم د طوفان د جزیرې د برق او د ټلیفون نظام تباه کړی دی او پایتخت او د هوا د نور برق ترمنځ رابطه هم قطع شوې. د میتیو طوفان چې 230 کیلومتره رفتار دی ځان سره قوي باران هم راوړی دی چې تر اوسه د هیټي 9 کسه هم وژلې دي. د ملګرو ملتو د عمومي منشي د مقام لپاره د کاندیدانو ترمنځ سیالي یوې مهمې مرحلې ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتو 193 غړو 15 غړو ته اختیار ورکړی دی چې د یو کاندید په اړه دی دوی سره غور وکړي او دوی ته د یو نوم معرفي کړي. دا وخت 10 کسان د دې مقام لپاره کاندیدان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره پخوانی ادارې مشر او د پرتګال پخوانی صدر اعظم انټونی کوتریس د ټولو نه په دې مقابله کې مخکې دی. او وروسته خبردار دی چې د هانګ کانګ یو مشهور دیموکراسي پلوه مشهور د دینمکه چې بیرته خپل هیواد ته ولېږل شي د چین په غوښتنه سره وخت لپاره هلته بندي ساتل شو. او د جنوبي امریکا هیواد د کولمبیا مامورین په کیوبا کې د کولمبیا د دولت د مخالف وسلوالو سره خبرې کوي او په دې غږیږي چې څنګه دوی ترمنځ شوی د سولې تړون ټینګ پاتې شي، ځکه چې د کولمبیا ولس د یاغیانو سره د دولت تړون د ریفرنډم د لارې رد کړی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل او دا مو هم واوریدل چې د کندز په خار کې د جګړو لوځي سرګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډه کوي. دا او ځینې نور رپورټونه د ګروساو ری یادونه کوم چې د افغانستان لپاره د بروکسل نړیوالې دوه ورځنۍ غونډې کې د نړۍ هیوادونو او مرستندوی سازمانونو نجمنه کړې ده چې تر 2000 کال پورې به هر کال د افغانستان سره سده پاسه 3 میلیارډ ډالر مرسته کوي. په دې ارتباط لګروستا د امریکا غږ آشنا ټلویزیون همکار بریښنا عمر خیل سره غږیږو. مستقیما به د بروکسل نه رپورټ راکی، خو اوس به راشو اول د کندز په هکله رپورټ. د کندز په خار کې د جګړو له وجهې سلګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډه کوي او رپورټونه وایي چې لا هم د وسلوالو طالبانو او حکومتي قواوو ترمنځ خال خال ډزې ادامه لري. ګل رحیم نیازمن موږ ته د کندز نه رپورټ راکړی دی.
د کندز د چوک په سر باندې د ځنګړو قواو په شمار څو سرتیر او ټانکونه ولاړ دي. د عمومي چوک په سر د افغانستان بیرغ رپیږي خو د ملي ځواکونو منصبداران د چوک شاوخوا په امن ځایونو کې ناست دي. د چوک د شرق له لوري کله کله پر عمومي چوک د طالبانو له خوا ډزې کیږي چې د ضربتي قواو له خوا یې په داشکا ځواب ورکول کیږي. د کندز د خار په ځینو تعمیرونو کې اوس هم د دولت مخالف وسلوال ځای پر ځای شوی دي او هغه طالب وسلوال چې په تیرو درو ورځنیو جګړو کې ستړي شوی له سیمې اوزی او تازه دم طالب وسلوال خار ته داخليږي. د جګړې په اوږدو سره عام خلک چې تر اوسه یې په کورونو کې ځانونه ساتلی وو له کورونو راوزی او غواړي له دغه ولایت څخه نور ولایتونو ته لاړ شي. د قندوز د والی ویان سید محمود دانشوي چې د خار شاو خواسیمه کې لا هم له وسلوالو سره جګړه جریان لري، خو تمه لري چې تر مازیګره به د قندوز حالات مثبت تغیر وکړي. د قندوز یو تن اوسیدونکو نصیر وایي چې دوی غواړي له قندوز څخه ووزی، ځکه چې په تیرو درې ورځو کې افغان ځواکونه هیڅ پرمختګ ونه کړ. هغه زیاتوي چې افغان ځواکونه د ونو او دیوالونو سوري ته پراته دي. که طالب ورته مخامخ شي ډز پرې کوي او کنه د دیوالونو سوري ته خوب نه کوي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکو له دغه ولایت څخه د خلکو د بی ځای کېدو په اړه داسې وایي.
خلک په سل یا په 160 افغانۍ بغلان او نورو د څنګه ولایتونو تتل نن هغه یو موټر په 8000 او 2000 او 6000 داسې زی امکان لري چې دا څو ساعت وروسته لا هم چت سينور خونه او کاملا غذایی مواد پیدا نشي په خار کې او همدارنګه موټرونه هم شاید قیمت لزر او شلزر ته جکسي لکه څنګه چې مونږ تاسو د مخکینی سقوط شاهد وو
دا خلک ټول روان دي سعودي کابل خواته دي سعودي مزار خواته دي سعودي بغلان خواته دي نو دا خلک ټول اوس په تیښته کې دي ولې چې دلته کندز کې نه وبسته نه برکشته او نه داسې نور پراکیتو کې شته نو قیمت هم ډېره زیاته ده اوس فعلاً دا اوس خلک روان دي د کورلا موټر کار موټر لزر یو لزر دو لزر اکثره خلک زی اکثره خلک دا توان نه لري چې ولاړ شي نو مجبور دي چې
له قندوز څخه د وتلو لپاره خلک اوس د دورې سر ته په هغه دښته کې راټولېږي چې نوې آباده شوې ده. له دغه ځای څخه د تخار، بغلان، بدخشان، کابل او مزار موټرونه په لوړه بیه سورلی وړي. له قندوز څخه بغلان ته د یو تن کرایه چې پخوا 1000 افغانۍ وه اوس 1500 ته لوړه شوې. د قندوز اوسیدونکي خالد وایي چې له دغه ښار څخه د وتلو لپاره موټر نه پیدا کیږي چې دوی پکې کورنۍ وباسي. د قندوز ښار کې د دواړو خواو ترمنځ د جګړې په لیکو کې کوم بدلون نه دی راغلی او په جګړه کې دواړو ښکېلو خواو خپل د تیرې ورځې موقعیتونه ساتلي دي. خو طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د قندوز د ښار په یوه څنډه کې د ملي امنیت ریاست ودانۍ نیولې خو چارواکي د وسلوالو طالبانو دغه ادعا ردوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان لپاره د بروکسل نړیوالې دوه ورځنۍ غونډې کې د نړۍ هیوادونو او مرستندوی سازمانونو ژمنه کړې ده چې تر 2020 کال پورې به هر کال د افغانستان سره 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. په غونډه کې د اقتصادي مرستې تر څنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت باندې هم تاکید شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ګډون کوونکو ته ډاډ ورکړ چې د ازادۍ دښمنان د افغانستان او عزم او اراده نشي سستولی. په دې هکله تفصیل تاسو ته پام را اړو.
د افغانستان مشران او د نړۍ د څلې پاسه او یا هیوادونو چارواکي نن د بروکسل د غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ د افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ټولولو په موخه سره یو ځای شول. په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی وویل چې د هغو ډلو د ځپلو لپاره چې د افغانستان د پرمختګ او روغې جوړې خنډ ګرځي نړیواله ټولنه اړتیا لري چې د افغانستان لپاره تازه ژمنې وکړي.
نن موږ خپل د ژمنه چې د افغانانو ترڅنګ به په متحده توګه ودرېږو بیا تازه کوو. ټوله نړیواله ټولنه او د سیمې مهم هیوادونه په افغانستان کې د باثبات بدلون او د هغو ډلو د ځپلو لپاره چې د پرمختګ او روغې جوړې سره مخالف دي په متحده توګه درېږي. دا یو اسانه بهیر نه دی خو زموږ ټولو لپاره حیاتي مسأله ده او موږ ټول اړتیا لرو چې د افغانستان سره نوې ژمنې وکړو.
د نړیوالې ټولنې د ژمنه د افغان جمهور رئیس اشرف غنی لخوا وستایل شو. د ازادۍ دښمنان پر ورځنی خبرونو اغیز اچولای شي خو زموږ عزم او اراده نشي لړزولای. د یو قوي دولت، اقتصادي بازار او ټولنیز بنسټونو د جوړولو څخه چې د آزاد ولس او یو خپلواک هیواد اړتیا ده زموږ عزم او پام نشي اړولای. د اروپایي شورا رئیس ډونالد تاسک د اقتصادي پرمختګ لپاره د سولې پر اهمیت ټینګار وکړ.
Financial support is very welcome.
اقتصادي مرسته ډیر ښه کار دی خو تر هغه مهم کار د هغو کسانو څخه ملاتړ او مرسته ده چې د سولې لپاره هڅه کوي. د تاوتریخوالي د فضا ختمېدل به د سیمې د هر یو هیواد په ګټه وي. په همدې خاطر زه له ټولو هیوادونو څخه غواړم چې د یو باثبات افغانستان د ګټې لپاره مسؤلانه چلند وکړي.
په همدې تړاو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یو مثال وباله. ښاغلي کیری دا هم زیاته کړه چې د شوې موافقې د کامیابیدو لپاره د حزب اسلامي قومندانان باید له جګړې لاس په سر شي او له ترهګرو ډلو څخه هر ډول اړیکې له منځه یوسي او د ښځو او اقلیتونو حقونه مراعات کړي.
Last week
ترولی افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د وسلواله ډلې سره چې د هواد یو لتر ټولو بدنام شخصیت ده د سولې او موافقه اعلان کړ. د دې موافقه پر اساس حکمتیار او د هغه قومندانان مکلف دي چې تاریخ خواله بند کړي. له نړیوالو ترهګرو سازمانونو سره اړیکې له منځه یوسي او په اساسي قانون کې ښځو او اقلیتونو ته ورکړل شوي حقونه مراعت کړي. او د دې ژمنو په بدل کې د حکمتي اډل به وکړی شي چې له تیارو راووزي او له ټولنې سره یو ځای شي.
د نن ورځې په غونډه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د افغان میرمنو د پرمختګ لپاره د حکومت د هڅو د ستایلو ترڅنګ وویل چې افغان حکومت باید د هیواد په سیاسي چارو کې او د سولې په بهیر کې د ښځو ونډه لا پراخه کړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان لپاره د بروکسل د نړیوالې دوه ورځنۍ غونډې د ژمنو په حق لمو مفصل رپورت واورید چې دغو هیوادونو یعنی دوه یا هیوادونو او ډیرو زیاتو سازمانونو دا ژمنه وکړه چې هر کال به افغانستان سره مرسته کوي، د کال به 3 میلیارد ډالر وي چې افغانستان په اقتصادي او سیاسي لحاظ په خپل پخو ودرېږي او سوله او امن پکې راشي. د ژمنو په باره کې د جانکاري خبرې د اروپایي اتحاد رئیس خبرې همداشان د نړیوالو نوملاتړ خبرې او تعهداتو په هکله خبرې خو وشوې. خو اوس زو بروکسل ته د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکاري او خبریالې برېښنا عمرخیل سره غږیږم چې د غونډې په ارتباط نور څه جزئیات غیر غونډ کړي دي چې موږ نه دی اورېدلی او خبر پینې. عمرخیل خور ستړي مشي، په خیر راغلی.
زیبا جان السلام علیکم، تاسو ته ډیر احترامات وړاندې کوم او همداسې درنو اوریدونکو ته. دلته د بروکسل د غونډې په اړه باید ووایم چې غونډه د افغانستان د حکومت او د اروپایي اتحادیې په کوربتوب نن سهار د بروکسل په وخت پیل شوه، او په سر کې مخکې د دینه چې غونډه پیل شي هغه وخت چې چارواکي د غونډې ته د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشره فدریکا موګیرنی په افغانانو باندې زیری وکړ چې 1.2 میلیارد ایرو یوازې د اروپایي اتحادیې د وجهي صندوق نه دغه مرستو ته ځانګړي کړي دي د افغانستان لپاره، چې دا د هغو مرستو نه جلا دي چې نن اروپایي هیوادونه په انفرادي ډول مرسته کوي. د دې ترڅنګ فدریکا موګیرنی نه یوازې د مالی مرستې په اړه دا زیری وکړ، بلکې د افغانستان د سولې د بهیر نه د بیا پیل کېدو په اړه هیله مندي وښودله او ټینګار یې وکړ چې د سولې بهیر باید له سره پیل شي او د افغانستان د سولې په موضوع باندې ډېر زیات تاکید وکړ. نه یوازې میرمن موګیرنی بلکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې، او د ګلبودین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د افغانستان وروستۍ د موافقتنامې په هکله یعنی خوشحالي څرګنده کړله، او دا یې د افغانستان د حکومت لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. همدارنګه جان کیری په روسي، چین، هند، پاکستان باندې غږ وکړ چې د افغانستان د ستونزو په حل کې د طالبانو په ګډون چې دا هم یو ستونزه وبللانو مرسته وکړي. همدارنګه نورو هیوادونو چې کومې مرستې ژمنه یې کړې ده په هغه کې بریتانیا ده چې د 250 میلیونه ایرو مرستو ژمنه یې کړې ده، پاوند وبخې ژمنه یې کړې ده، او پاکستان هم 500 میلیونه ډالر خودلې دي چې افغانستان ته به ورکوي، او دا د هغو پیسو جلا دای چې څومره مخکې 500 میلیونه ډالر د اقتصادي ودې، د روغتیايي، د تعلیم په برخه کې ژمنه کړې و. همدارنګه سعودي عربستان هم 100 میلیونه ډالر خودلې ده چې د افغانستان په بیا رغونې او ملکی برخه کې مرسته کوي. بجانه
ډیر تشکر، ډیره مننه. او بخې برېښنا جان، د افغانستان جمهور رئیس خو چې خپل خبرې وکړلې چون د نړۍ دغه هیوادونو د مرستو تعهد وکړ، لکه څنګه چې د افغانستان حکومت په اوله کې دا پیشبیني کړې و چې موږ هیله من یو چې نړیواله ټولنه به موږ سره د مرستو هغه تعهد بیا تازه کړي، هغه سی وشول او دغه د اوس فیصله وشول، او دوی وویل چې موږ به د کال 3 میلیارد ډالر هر کال افغانستان سره مرسته کوو چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. نو آیا د افغانستان حکومت جمهور رئیس وبخی جمهور رئیس اشرف غنی د غیر دې تشکراتونه نور د تعهدات کړل چې دوی بس کوي په مقابل کې؟
یو مهمه خبره چې د افغانستان د حکومت نه غوښتل شوی دی هغه د اداري فساد په وړاندې ډیره ټینګه مبارزه ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بروکسل په کانفرنس کې د نورو لاسراوړو په څنګ کې د ګلبدین حکمتیار سره چې کوم توافق کړای په دې باندې د یو لاسراوړنه وښودله چې د حکومت تر لاسه کړی د تر اوسه پورې حکومت بیا بیا ټینګار کوي چې د اداري فساد په وړاندې ډیر لاسراوړنې درلودلې خصوصا د هغه لاسراوړنې وښودلې چې چارواکي افغان چارواکي خپله شتمنۍ ثبت کړې ده وښودلې ده دا د اداري فساد په برخه کې یو ګام دی چې حکومت اخیستی دی نو دا هغه مسلې دي چې یاد شولې خو ځینې راپورونه دا هم وایي چې دا د افغانستان چې کوم مرستې د نړیوالې ټولنې نه او په تېره د اروپایي اتحادې نه ترلاسه کړي دي دا په دې شرط هم ترلاسه کړي دي چې یو خو به د اداري فساد سره مبارزه کوي بل دا چې هغه مهاجر چې په اروپایي اتحادې کې پراته دي او نه دي قبول شوي دا هغه د بیرته منلو دپاره هم دا یو شرط دی خو افغان چارواکو سره چې زه وغږېدلم هم د جمهوري ریاست چارواکو سره او هم د اجرایي ریاست د چارواکو سره هغوی ویلي چې دا د بروکسل کانفرنس بیخي یو جلا کانفرنس دی دا د هیڅ د مهاجرو سره ارتباط نه لري کومه توافقنامه چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغان چارواکو او د اروپایي چارواکو ترمنځ شوه ده هغه د هغه مهاجرو د پاره ده چې دلته قبول شوی نه دي او د سم بیرته او د پاره لارې چارې برابرې شي نو دا کانفرنس وکړه چې هیڅ ارتباط د هغه مهاجرو سره نه لري
مګر په کانفرنس کې اروپایي اتحاد هم ډیر رول لرلو او اروپایي اتحاد اته دا موافقه هم کړې ده د افغانستان د حکومت سره چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې به علایده یو ترمینل جوړیږي د دغه کسانو د پاره چې بیرته د اروپا نه اروپایي هیوادونو نه افغانستان ته استول کیږي چون د مهاجرت په قوانینو برابر نه دي نو دوی به بیرته لیګل کیږي او افغانستان حکومت هم دا منلې ده په دې حساب باندې برېښنا جان عمر خیلی مونږ نن واردل شي د کانفرنس تر څنګه مظاهره هم وشوي درست
بله او دا مظاهره ما په خپل سترګو ولیدل ځینې ویډیوګانې مې په جوړې کړې دي مظاهره تر هغه وخت پورې چې ما ولیدل تقریبا 3 ساعته مخکې د کانفرنس د ودانۍ نه تقریبا 1 کیلومتر لري یو میدانی او پاګه کې په سلګونه کسان راټول شوي وو یعنی ما چې د حساب کړه او پوښتنه مې وکړله تقریبا 1500 کسان راټول شوی او نور هم را روان و راتلل ما ډله ډله ولیدل چې راتلل
یعنی دا هغه افغانان وو چې دلته اوسېدل
بلې وو تر هغه مظاهره چې پرون شوی وو خال خال او ډېر نامنظمه تر هغه ډېر زیات منظم وو شعارونه یې په لاس کې وو د مظاهره کوونکو سره چې زه وغږېدلم دوی غوښتل چې توپیري چلند په افغانستان کې باید له منځه لاړ شي او کومې مرستې چې د کانفرنس کې ژمنه شوې ده د افغانستان حکومت سره هغه باید په متوازنه ډول په ټول افغانستان کې باید برابر تقسیم شي د بیا رغونې د سړک جوړونې د اقتصادي برخه د نورو پروژو باندې هغه باید په مساوي ډول
یعنی د سونو شي چې یو ولسوالۍ یا یو ولایت له نظر وګرځول شي
بله دوی چې ما پوښتنه وکړه د روشنایی د غورځنګ سره غړي وو یا ثبات درلود او اکثریت هغه وو چې د ټول اروپایي ملکونو نه تر ټول شوی وو تقریبا سویدن بریتانی بلجیم فرانسې او شاوخوا چې ټول اروپایي ملکونه دي دا غنه راټول شوی وو او په دې کې جالبه دا ده چې ما د کتام دوی ویل چې دا د افغانستان په سطح ټول د ټول افغانستان په سطح دوی یووالی او متوازن مصرف د دغه مرستو غواړي خو ما د نورو اقوامو خلق یا د نورو ژبو خلق د افغانستان د ژبو خلق ما ونه لیدل پکې تنا د ازاره ملیت لخواو چې راټول شي بيو
ډېره مننه
دروازې کې د زینو افغانان نور هم ولیدل چې د دغه مظاهره د صحنې نه وستل شوی وو او دوی پښتانه وو چې وستل شوی وو او ورته ویل شوی وو چې ځکه په دې مظاهره کې ورته ځای نه ورکوي چې کېدای شي دوی کمشکړه یا جنگ وکړي په مظاهره کوونکو.
ډیر تشکر برېښنا عمر خیلې د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبریال او همکارې کورد ودان چې د دوه ورځو کې د مفصل او بشپړ رپورټونه ورکړل او څه چې هلته تیر شوي وو تر ممکن حده تر ډیره حده مو اوریدونکي خبر کړل. نو سفر په خیر، بیرته په خیر راشي خپل کور ته، امریکا خپل دفتر ته. په مخه دی ښه
مننه زیبا جانې، کور ودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو و سوالو طالبانو د بارنیو اتباو په مرسته د فرا ولایت مختلف برخې ماسره کړي او کوشش کوي په کار باندې بریدو کې. د فرا د ولایتي شورا رئیس ویلي دی که حکومت جدي اقدام ونکړي او کومکي عسکر ورونه لګي نو احتمال شته چې د ولایت د طالبانو لاس ته ورشي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال خلیل نورزی را لګل دی او واشق الله رحیم زوی پښتو کړی دی.
د فرا ولایتي شورا وایي چې زیات شمیر وسلوال طالبان د فرا ښار په شاوخوا کلو کې راټول شوي دي چې د خلکو لپاره یې غټې اندېښنې پیدا کړي. د دې شورا رئیس فرید بختور وایي چې د روکین، نوبهار او ګینکان په شمول څو کلي د طالبانو په لاس کې دي چې د فرا ښار نه یوازې 1 یا 6 کیلومتره لرې پراته دي. ښاغلی بختور امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د ښار او ولسوالۍ ترمنځ ځینې لارې هم تړلې دي او هره شیبه د دې خطر شته دی چې په مرکز به برید وکړي.
بدبختانه د برای رئیسی د فرا نږدې کلي چې په فرا مربوط کلي دي چې هغه ښار باندې مربوط دي، دښمن هلته راغلی دي او د دې پلان لري چې د فرا پر مرکز باندې دوی عملیات وکړي یا رخنه وکړي.
ښاغلی بختور همدارنګه وویل چې د نیمروز، هلمند او ځینو نورو ولسوالۍ نه سلګونه وسلوال طالبان راټول شوي دي چې مشري بحرینیان کوي. بختور امریکا غږ ته وویل چې دغه کسان پلان لري د فرا په ښار برید وکړي.
فرا رود لار باندې ده، د دوم تاریخه نن یې د سم تاریخ دی چې هلته هیڅ نه پرمختګ د ځواکونو نه دی.
د ولایتي شورا رئیس خبرداري ورکړه کشیر ته حکومت هر څومره زر چې امکان ولري د ولایت اضافي ځواکونه ونیلګي، احتمال لري چې فرا به هم د قندز د ښار په شان سقوط وکړي او د طالبانو لاس ته ورشي. دوی د فرا د بیلابیلو ولسوالیو خلک دي، د هلمند او نیمروز ولایتونو نه هم ورسره کسان یو ځای شوي دي او په منځ کې بهرني ادبا هم لیدل کیږي. که حکومت په دې برخه کې جدي پام ونه کړي، عواقب به یې خراب وي. د فرا ولایت امنیتي مسولین هم دا منی چې د ولایت په ځینو کلیوالو سیمو کې طالبان په پراخه توګه حضور لري. د فرا ولایت امنیت قومندان توریالی ابدانی امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د هغه په قول د تروریسانو سره د مقابلې توان لري او زیاته کړه چې دغه ولایت به د طالبانو په هدیره بدل کړي.
مخالفین په بعضو کلو کې بعضو ګروپونو خپل لیکلي، خو تعداد یې لا دقیق معلوم نه ده. اغوی غواړي چې بس دغه کلی نامن کی او خپل شوم اهداف ته ورسیږي، ولې انشاءالله چې دا ارمان به ګور ته ویسي.
او د خبرونه پروسه مو سره کې مهم خبر لاندې په کندوز کې افغان امنیت ځواکونه طالب وسلوال ترمنځ نښتې دوام لري چې عمل د دغه ښار په سلګونو کورنیو د وتلو په حال کې دي. وسلوالو طالبان د بهرنۍ ادبای په مرسته د فرا ولایت مختلفې برخې محاصره کړې دي. د بروکسل په غونډه کې د نړۍ شاوخوا اویا هیوادونو استاد برخه اخیستې، د افغانستان سره سیاسي اقتصادي برخو کې د میلیاردونو ډالرو او دوامدارو مرستو ژمنې کړې دي. درنو ځونکو، همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته ماښامنۍ خپرونه پای ته رسیږي. د نن وروسته ډېرې خپرونې پیلېږي، بیا د هغې نه پس د خبرو اترو یا گفتگو شنو خپرونه ده چې هغه کې نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه د غونډې د وروستۍ برخې د مهمو ټکو، ژمنو او مرستو په اړه خبرې کیږي. نو زموږ خپرونې تعقیبوي د فیسبوک او د ویب پاڼو له لارې. د مننه کوم تاسو د سلسلې همکارۍ.
رادیو آشنا.